درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جلال آباد ښار په ختیځو برخو کې پرون پنځشنبه توپان لشتلجه 15 تنه ټپیان کړل. توپان د ښار په څو برخو کې کورونه، تجارتي ځایونه او زیربناوي زیانمن کړي دي. طالب چارواکو ویلي د دوو مخابراتي برجونو د لمر پر برېښنا د چلیدونکي سیستم او وی سیمه ایز رادیو په شمول یو شمېر مهمو تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. د ښار په بیلابیلو سیمو کې د استوګنې د کورونو شیشې، د کورونو دننه سامانونه او د دوکانونو مالونه هم زیانمن شوي دي. ټپیان د جلال آباد ولایت روغتون ته وړل شوي دي. تر دې وړاندې د هوا پیژندنې ادارې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو او تیزو بادونو وړاندوینه کړې وه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پایپ لاین به د روان 2015 کال تر پایه هرات ښار ته ورسیږي. دغه وزارت ویندوی هماین افغان پرون پنځشنبه رسنیو ته وویل هرات ته د نن لیکې له رسیدو وروسته به په دغه ښار کې د ګازو د ویش بهیر هم پیل شي. د هغه په وینا د پایپ لاین مسیر تر هرات پورې 1350 کیلومتره دی چې له هغه څخه 14 کیلومتره تر اوسه بشپړ شوی دی. د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو پایپ لاین ټول اوږدواله 1814 کیلومتره دی او ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. دا نلیکه به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیر شي. په افغانستان کې به د دغه پایپ لاین اوږدواله 1814 کیلومتره دی. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بندنوی چارو وزارت ویل چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکمنستان له بهرنوی چارو وزیر سره د ټاپي پروژې د کار د چټکتیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال رئیس ظاهر قدیر چې څه موده وړاندې د امریکا په غوښتنه د کینیا حکومت ونیو، پرون پنځشنبه د کینیا په پلازمینه نایروبی کې محکمې ته حاضر شو. تو د امریکا لخوا د استرداد یا بیرته سپارلو غوښتنه وسیړل شي. پر قدیر د مخدره موادو د قاچاق او د غیر قانوني وسلو د لرلو تورونه لګول شوی دي. قدیر چې نږدې یو میاشت مخکې په کینیا کې نیول شوی، دغه تورونه رد کړي او امریکا ته د استرداد غوښتنه سیاسي بلل ده. هغه محکمې ته ویلي د خپل سیاسي دریځ له کبله نیول شوی او امریکا ته سپارل کیږي. د کینیا چارواکو تایید کړی چې د قدیر نیونه د امریکا د یوې محکمې په غوښتنه شوې چې د مارچ په 15 نیټه د هغه د نیونې حکم صادر کړی وو. د نایروبی محکمې د توقیف موده غځولې تر څو د استرداد د غوښتنې په اړه پریکړه وشي. د ظاهر قدیر وکیل محکمې ته ویلي چې د امریکا غوښتنه یوازې د نیونې پر حکم او د تورونو پر لنډیز ولاړه ده، نه پر مستندو شواهدو. د هند حکومت ادعا کړی چې د پاکستان میشته ترهګر ډلې جیش محمد یو مهم مشر عبدالرؤف اظهرې د چهارشنبه په ورځ په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې وژلې دی. عبدالرؤف اظهر د جیش محمد ډلې د بنسټ ایښودونکي مسعود اظهر ورور و. عبدالرؤف اظهر د امریکا د حکومت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل دی. جیش محمد ډله په سیمه کې په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې ښکېله بلل شوې چې په کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل تشتول، وژل او سر پرې کول هم شامل دي. ویل کېږي چې عبدالرؤف په هغه برید کې وژل شوی چې په بهولپور ښار کې د جیش محمد ډلې پر مدرسه وشو. لانګوار ژورنال خبرونې پرون په یو راپور کې وویل د دې ترهګری ډلې مرکز په بهولپور کې موقعیت لري. د ډیکن هیرالد راپور لمخي د جیش محمد مشر مسعود اظهر د می په ومه منلی چې د کورنۍ لاسغری او څلور نشتې ملګری د هند توغندوی بریټ په نتیجه کې وژل شوی، خو د وژل شویو کسانو په لیست کې د خپل رور یادونه نه کړي. د پنځشنبه په ماښام بل اخر له سیستن عبادت ځای څخه سپین لوګی پورته شو او ورپسې د سنت پیټر کلیسا زنګونه وشغیدل، او دا د دې نشو چې کاردینالان له څو پړاورای اخیستنو وروسته وتوانیدل چې د نړۍ د کاتولیکانو 218 پاپ وټاکي. کاردینال رابرت فرانسیس چې لقب یې 14 پاپ لیوین دی، په خپل لمړنۍ وینا کې د خبرو اترو او سولې غوښتنه وکړه. څوارلسم پاپ لیوین چې امریکایی دی د سنت پیټر کلیسا برنډې ته راووت او خپلو پیروانو یې هرکلی وکړ. پرون د ماښام په شپږ بجې وو دقیقو چې سپین لوګی پورته شو. په سنت پیټر میدان کې ګڼ شمېر راټول شوو خلکو د خوشۍ چیغې ووهلې. کشیشانو د صلیب نښه وکښله او راهبو وژړل. په داسې حال کې چې په میدان کې راټول شوي ولس چیغې وهلې، ژوندۍ دی وی پاپ. د سپین لوګي پورته کېدل دا معنا لري چې ګټونکي لږ تر لږه نه اتیا رایې ترلاسه کړي، چې دا د یو سلو درې دېرش ګډون کوونکو کاردینالانو له جملې څخه د پاپ فرانسیس د ځایناستي د ټاکلو لپاره لازم شمیر و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکهلا او احترامات مقبول کی قدرمن او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله مندم چې تاسو ټول درنا او پاجز د کون کې بر تر وغ جوړ او صحت مند او سجه د صحه چم په پتن می درنا او ګللی د کون کول ته سره چې تاسو ټول په هیڅ مرز تاسو تنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې نو افغان مشهور مرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنوز د کون کول ته سره چې د تیر ورځی لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتاس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونو زموږ ته ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همداسي د ټولو افغان او قهرمان انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هله مندې چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدې نه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو ورځې د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوت جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان ربوت جوړونکي انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه و او څنګه دوی وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان ربوت جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان ربوت جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان ربوت جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. لری یعنی افغان ربوت جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډیر زیات ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډیری غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجینر له خوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجینر پکې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یل ولوچی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالی کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرل دوی د شجاعت میډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت استاینه و یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوال روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ڈی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکې کې اشتراک کړو. هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ڈی سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژه کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه افغان انجن ته نه برابرول، تر څو دي نور هم پرمختګ وکړي او دي په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دي مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات، او هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو ته چې د دې ضرورت لرلو دي، هغه ته لاسرسي نه وو، او هم چې نن کل چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو، او د سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه وو، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه وو. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نس وای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي، نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ خپل نمونه ځای پر ځای کړي، او په نړۍ باندې خپل ځایون ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمې پروژې د دې ټیم ځینې مهمې د پام وړ پروژې لولو، چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوټ جوړ کړو، او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې و د کورونا د تهویه روبوټ و، د کورونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوټ چې دی جوړ کړو، و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي. او هم چې نن د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیوال کچای اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشته ده. یعنی د دې ټیم کوم هڅې او کوم کوششونه چې دي سره رسول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شوزو هم ځواک لري، افغان شوزو هم د علمي او ټکنالوژي لاله څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجنونو ته هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام یې پرېښودل چې ټولی افغانی انجنې ټولی د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ سوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنې درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادې او هوډ درلودلو یوه روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړی ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای سي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغو ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولی سي خپلو هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف و. که څه هم افغاني انجنې وې، سخت شرایط سره مخامخ سوي وې، ټولنیز ستونزې وې، مالی ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنونو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنونو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنونو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجنې کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دوی د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دوی دغه کوم نوښتونه چې دوی سرته رسولې وه، کوم نوې اختراعګانې چې دوی ترسره کړې وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنونو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسېږي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلای و احترامات مقبول کی قدر منو درونه زکون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس پم درن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او پاجه زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سری د صحت جامع بم پتنوی درونه زکون کله که سرنګ چې تاسو ټول په هیڅ نن رزم رستاس درس موضوع باندې افغان مشور مرمن اور باندې نو افغان مشور مرمن په پیشن او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کی مراد تاسو افغان ربو چړون کی انجنیر په پیشن دلې د هغوی د ژوند په حق معلومات خوشو ګلری زکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او کلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان د مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکی فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکی ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده، خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل او ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقې نیټې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته اړ شوله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو له دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یو نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک اهورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولای سوای په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ دې کولای سوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه ټیمونو لاره څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه نکیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لویو کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دې وکولی شوی تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارکردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوې. یعنې کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دې وکولی شوی چې نه ګولونه ولګوي. په 2018 کال کې ټیم د ښځو د ملي لیګ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولی شوی چې د ښځو د ملي لیګ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنې د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمېرل شوه. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهورو کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې تر څنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یو ستوری شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړې او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شوی تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغانه ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپله کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې کچېری یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي د هغوی په مرسته سره دوی کولی سي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولی سوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یوه ښځه هم کولی سي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغانو انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو ځکونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درنه ځکونکو به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنې میرمن نادیا ندیم د افغان انجنونو لپاره کوم الهام پرېښی دی، کوم پیغام پرېښی دی، او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنه زده کوونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی وو سیږي، یو څه به مدنن د ورځې د لوست څخه یې تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې رالوی شوی و، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه وکولی سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سپل. یعنې د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو ځکونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسئ او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې داشته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپاړه پر کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شر اغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغې ملګرتیاوې څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوې جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې، او تر څنګ یې زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. په خپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده که چیرې دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګ دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه د ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي، د یوې خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دوه اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا په خپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي داغه د زیږیدو یا داغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته دراتک سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکې شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ترازی یا نړۍ ترازی په دې وخت کې د هغه د پلار سره د مور سره د خويندو سره د ټول سره یو ډول اړیکې جوړیږي. مګر ملګرتیا دا سړی کنه د چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکې رامنځته کیږي دغه ملګرتیا اړیکې هم رامنځته سي. بلکې دا څه اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنۍ آشنایۍ څخه ژوره او ټینګه ده. یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایۍ نه ده چې دوه کسان یا هم یوه ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني. یعنی د همدغه آشنایۍ له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایۍ پیدا سوه دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربې ولري خوندوري تجربې ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري په همدغه د تجربو تکرار همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي. یعنی یو بل شډیر سره پیژني دوی د یو بل سره وخت تیروي د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي ګډي خاطرې جوړوي. همدغه تجربې همدغه خاطرې یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي که چیرې خوندورې وشه او د خوشحاله شېبې یو د بل سره ولري دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېرې ژورې او ټینګې اړیکې د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان مثلا همسایگان همکاران دوستان ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډیره پیاوړې بڼه ده. یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ سالم مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو پیژندل چې د څه د څړول لمسته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغ ملګرتیا وي یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګری لرو یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده. خپل روغ ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي باور موجود اوسي او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي د یو بل حمایت وکي یو بل ته احترام ولري د یو بل په وړاندې صادق اوسي رښتینی اوسي یو د بل یو پر بل باندې باور ولري همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي. یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي یو پر بل یو بل ته رښتینی صداقت ولري رښتینی اوسي یو پر بل باندې باور ولري او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغ ملګرتیاوي دي یا سالم دي. نو دغه روغ ملګرتیاوي یا د سالم ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوي لري د ځینو ځانګړتیاو پر اساس باندې موږ پیژندلای شو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالم دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاو کې په روغ ملګرتیاوي کې دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته د یو بل احساساتو ته د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري د هر انسان ځانګړتیاوي د هر انسان احساسات د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي خاص نظرونه خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسی په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. د تر څنګه د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه هر اړیکه چې اوسې، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود اوسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بې له درواغو یا هم بې له پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نه شریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتماً باید موجود اوسي. او د دې ترڅنګ روغې او سالمې ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دا غاړي کې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ، د صداقت او باور ترڅنګ، عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود اوسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا او ساتیرې هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود اوسي. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتیرې د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود اوسي. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل ترڅنګ اوسي یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشحاله وختونو کې، د خندا او ساتیرې په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتیرې په ګډه سره ولمنځي. روغی یا سلیمه ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصې ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسې کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسې هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسې هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالمه ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا تاسې یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسې باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژني او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورسخه لري نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسې دا ونه کړئ چې ځینې لري سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسي، د هغه سره نږدې اوسي. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بل منفي احساس یې درلودې، تاسې کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسي. په مجموعه کې د غروغي ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشلرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ، د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغي اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. د غاړي کې نه یوازې دا چیز موږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په واده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالي کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغ ملګرتیاوي ډیر ګټې لري زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي واده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپیریال برابر کړو د خپل ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپل دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو، ټولنیزي اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځکه دو او د مثبت چاپیریال په جوړول کې د غروغ ملګرتیا به موږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو دغه روغې ملګرتیاوی د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي ځینې لارې چارې شته یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ هغه ته سترګې په سترګې وګورئ یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ ښه عکس العمل ښکاره کړئ خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ د هغه موضوع اړوند پښتنې ځینې وکړي داسې فضا رامنځته کوي چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي نو د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ اول کوشش وکړي چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې او کوشش وکړي چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ په ګډ ډول سره لوبې وکړئ سفرونه وکړئ یا هم ځینې فعالیتونه پګر ډول سره وکیل ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کول د پاره یا هم د بل شپې ژوندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنې یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل اړیکې مثبتې او شفافې کړئ یا روغې پاتې کړئ نو په پیل کې تاسو ته لپاره یو فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو د خپل روغ ملګرتیاو یا هم د سالم ملګرتیاو چک لیست جوړوي په یو ورکه باندې 15 ځنګړتیاوي د روغ ملګرتیاو دا ولیکي مثلا موږ دلته ځینې ځنګړتیاوي ولوستل چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت دغه 15 ځنګړتیاوي چې هر یو تاسو پیژنې هغه ولیکي ورسته خپل ملګرتیاوي هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کوي وګوري چې کومه ځنګړتیاوي په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي د فعالیت حتمان سرته ورسوي درنه زده کوونکو د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
سلامونه او نیکی هیل میومنی درنو زده کوونکو هیل د چیرو غو جوړ بیاست او وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وی او د ژوند چاري به مو شپور مخ ته تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیل د چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوستر اخرینی شی بور سره ملتیا وکي تر څو وکولای سي د نن ورځې د دې په زړه پوری او مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي څه ډول ټاکل کیږي ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي او تر څنګه څنګه کولای شو دغه حدود وټاکو کومې ګټې لري څنګه کولای شي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني آرامتیا ته ګټه ورسوي نو د نن ورځې موضوع همدا ده د حدودو ټاکل چې خپل حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ خپل شخصي اړیکو خپل عواطف او یا هم خپل ورځنی ژوند کې ټاکو یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو ځینې کرشي ټاکو چې هغه کرشي څخه بیا چاته اجازه نه ورکو چې د هغه کرشي څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونه څخه راتیر سي دغه کرشي یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات زموږ وخت زموږ انرژي او تر څنګه زموږ ځینی ارزښتونه خوندې پاتې سي د ژوند کیفیت مو شسي او تر څنګه وکولای شو چې خپل احساسات او خپل وخت خپل انرژي ته موجو تاسو ارزښت ورکو نو حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې موږ احساسات موږ وخت او انرژي خوندې پاتې سي یا هم په لاندې ډول داسې ویل سوچي حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشي یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هر برخه کې وټاکل بیا ورسته موږ اجازه نه ورکو ځینو کسانو ته یا ځینو سیزونو ته چې هغه دغه محدودیتونه څخه راتیر سي یا دغه حدود څخه راتیر سي او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي د ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکو کوم کسانو ته اجازه ورکو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکو په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرشي هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل په ورځني چارو کې هغه ټاکو د دې دپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کومو شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره چې دغه مهارت بیا په زموږ ستاسو په اړیکو کې زموږ د یا په اړیکو کې د احترام په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپلو متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو، یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو ترڅو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم دغه اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي ترڅو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه خوندی پاتکو. نمو احساسات بی ځای سي، نمو وخت بی ځای سي او نمو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي یا بی ځای سي. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري چې یو ډول فزیکی حدود دي چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکی فاصله یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کومو کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید د هغه څخه لیري ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لیري درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصله مراتول دا په ژوند کې حتمی دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپلو همکارانو، د خپلو مدیرانو یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دي. نو اداري کسان دغه فزیکی حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بیله اجازه داخل دسی. نو هم فزیکی فاصله او ترڅنګ ځینې شخصي ځایونه کچېری کورت په نظر کې ولسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دي چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس د شتون څخه هغه اتاق ته داخل نه شي په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکی فاصله یا هم شخصي ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نه شي، یا مثلا نامناسب یا بې ځای تماس یا لمس تر سره نه شي. دا فزیکی حدود دي، ته فزیکی حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سي. بل ډول بیا احساسي حدود دي چې موږ خپل احساسات، خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساسات ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي را نه کړي یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي یا ځینې بې ځایه قضاوتونه ترسره نه شي، یا کوم کس ته باید تر دې حده اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګه زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نور کول، په بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود دي چې ټاکو. مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګه کچيري د خپل وخت ساتنې د پاره د ځان د پاره ځای جوړول یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو دپاره دا بیا وختي حدود دي. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې موږ ردوو، یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دي چې خپل وخت او خپله انرژي ضایع نه کړو. مثلا خپل ډېر مسؤلیتونه لرو، خپل ډېر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یوه غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان دپاره دغه حدود ټاکلي دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، یا دغه کارونه زما د ځای باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې ستاسو څخه غوښتنه کوي، تاسې د هغه کس غوښتنه ردوئ، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسې په نظر کې نیسئ، د هغه کس غوښتنه ردوئ د دې دپاره چې تاسې خپل وخت ضایع نه کوئ، خپله انرژي ضایع نه کوئ. یا مثلا تاسې خپل اهدافو ته، خپل موخو ته لومړیتوب ورکوئ، وایاست چې د خپل اهدافو دپاره تاسې کار کوئ، د خپلو موخو دپاره تاسې کار کوئ. دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او که چیرې د خپل مالی وسایلو دپاره، یا د خپل اقتصادي برخې د ساتنې دپاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نورو سره د مالی مرستې دپاره حدود ټاکل چې تاسې په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نورو سره، یا یو پلان جوړوئ د خپل مصارفو دپاره، په میاشت کې، یا په هفته کې، یا په ورځ کې تاسې باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسې باید ولرئ. دغه ډول مثلا پلان جوړول، یا د مرستې کولو دپاره په مالي برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالي حدود ویل کیږي. چې تاسې په هره برخه کې ځان ته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. که چیرې د وخت په برخه کې ځان ته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. که چیرې د مالیې په برخه کې تاسې خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالي حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. راځو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي. دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو، یا مختلف ډولونه مو وویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هره برخه کې موږ او تاسې باید ځان لپاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډېر مهم دي. د حدودو ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته ارامتیا راکوي، ذهني ارامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي، او تر څنګه احترام. نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې تر څنګ سالمې اړیکې، د حدودو د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو، د هغه د لارې اړیکې ډېرې رڼې وي، یعنی ډېر روښانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړه وي، او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر سي، دلته اړیکه خرابېږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښې اړیکې ولرو. د حدودو د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي. یعنې که چیرې د خپل حدود چې دي، دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو، یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره، یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسې په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسې لري، کوم احساسات تاسې لري، او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسې همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسې کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ، په روشان او صادقانه ډول سره تاسې هغه محدودیتونه چې تاسې ټاکئ هغه واضح کړئ. مثلا تاسې داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی، دا یعنی بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی، یا مثلا تاسو مهرباني وکئ زما د وخت احترام وکئ، او یا ما ته وخت راکئ. دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسو ټاکئ. نو کوشش وکئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او د نه ویلو مهارت تاسې تمرین کړئ، یا د نه ویل تاسې په ډېر نرمۍ سره تمرین کړئ. که چیرې یو څوک ستاسې حدود درماتوي، یا مثلا هغه ستاسې محدودیتونه په نظر کې نیسي، تاسې په ډېر آرامي، په ډېر نرمۍ او په ادب سره ورته وایئ چې یا هم هغه کچیر خلک ساسي حدود ته احترام نه پریږدي، تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ. داسې م کوي چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسي. کچیر درناوی نور ته کوي، تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. کچیر څوک په تکراری ډول سره ستاسو دغه حدود او ستاسو محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ستاسو حدود درمات کړي، نو تاسو بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي. د حدودو د ساتلو ګټې بیا دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي، اړیکې ښې کیږي، ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي، د شخړې او بدګمانۍ څخه مخنیوی کوي او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسو اړیکې ښې پاتې سي، ذهني ارامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات سي. په پایله کې دا چې د حدودو ټاکل نه یوازې د نورو دپاره نه دي، ستاسو دپاره هم دی چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسي او هم نور خوشاله وساتي، باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعت کړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، خپل د ټولې ورځنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې په هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود د پښو لاندې سوي نه وای. که چیرې هغه هر برخه وي، تاسو هغه حالات پکې ولیکئ. وروسته دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلی وای. نو تاسو دغه فعالیت سرته ورسوي، په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي چې سی حدود په شولاندې سی وی دي. ورسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسو هغه مهال څه ډول حدود ټاکلی وای. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چری.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.